تلفن کردن. این بود این برنامه فکر نو با جوانان تا سه شنبه آینده و همین ساعت که باز من نسیم شفق در خدمتتان حاضر میشم. از شما خداحافظی میکنم و با تشکر از همکار تکنیکی ما عبید عبیدی.
السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله سنگزیم تاسو ته ازادي راډیو د خبري پروګرام ته د قادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ ښه راغلاست وایم. او رئیس افغان ولسمشر نن کندهار ته ولاړ. هغه د جنرال عبدالرازق له کورنۍ او مشرانو سره وکتل او غمشریکي ورسره وکړه. ښاغلی غنی په خپلو خبرو کې له پاکستان وغوښتل چې د جنرال عبدالرازق د وژنې عاملین او د شوې پېښې عاملین افغان حکومت ته وسپاري. دا مود سر موضوع ده. د هموري شي د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي قوي شواهد لري چې په استانبول کې د سعودي عربستان د کنسولګری چارواکو او د سعودي او ټیم د سعودي خبريال جمال خاشوقجي وژنه څو ورځې وړاندې پلان کړی و. نور مسایل هم لرو خو تر څه مخکې فرشته جلالزی خبرونه وایي.
د افغانستان جمهور رئیس نن جنرال عبدالرزاق اڅکزي ته د افغانستان د ملي اتل رسمي لقب ورکړ. د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال افغانانو ته د انتخاباتو د بری مبارکي ویلې ده. او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن د سعودي چارواکو غوښتنه وکړه چې د جمال خاشقجي په قتل کې تورن کسان په استانبول کې محاکمې ته واستوي. پوره خبر نواوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن جنرال عبدالرزاق اڅکزي ته د افغانستان د خپلواکۍ د ملي اتل لقب ورکړ. ښاغلی غنی نن په کندهار کې د خلکو له مشرانو سره وکتل او د کندهار د پولیسو د روزنې اکاډمي د جنرال عبدالرزاق اڅکزي په نامه کړه. د افغانستان حکومت وایي په ابتدایي څېړنو کې معلومه شوي چې پر جنرال عبدالرزاق اڅکزي او د کندهار د ملي امنیت پر رئیس حمله په پاکستان کې طرحه شوې وه. د افغانستان جمهور رئیس له پاکستان غوښتنه وکړه چې د حملې عاملان ونیسي.
پاکستان ته وایم توطئه په پاکستان کې سوي مجرمین راکړئ چې موږ یې محاکمه کړو. هر رنګه بین المللي هیئت چې منئ راسي چې څېړنه وکړي چې موږ په حق یو یا نور په حق.
د ارګ پر ټویټر پاڼه لیکل شوی چې ولسمشر نن د جنرال عبدالرزاق اڅکزي له مور سره وکتل او له هغې مننه وکړه چې داسې زړور زوی روزلی و. د افغانستان جمهور رئیس نن په منډیګک معنی کې دا خبرې کړې دي. وروسته به یې جزئیات واورئ. د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر مرستیال مایک پینس افغانانو ته د انتخاباتو د بری مبارکي ویلې ده. سپینې ماڼۍ نن په یو بیان کې د مایک پینس په حواله لیکلي چې افغانانو د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د ګډون له لارې د ډیموکراسۍ د پرمختګ ضمانت وکړ. پینس دا خبرې پرون له ولسمشر غني سره په ټلیفوني مکالمه کې کړې دي. هغه د افغانستان د انتخاباتو د تنظیمونکو او امنیتي ځواکونو ستاینه کړې چې دا بهیر یې ښه رهبري او تنظیم کړی و. پینس همدارز له امریکایي او نړیوالو ځواکونو مننه کړې چې د افغانستان حکومت ښه ملاتړ یې کړی دی. د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د تېرې شنبې او یکشنبې په ورځو له غزني او کندهار پرته په ټول افغانستان کې وسو، خو په کندهار کې به د راتلونکي شنبې په ورځ وشي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ټاکنو وروستۍ پایلې ښایي په قوس کې اعلان شي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د قتل پلان د هغه تر وژل کېدو څو ورځې مخکې جوړ شوی و. اردوغان نن د ترکیه په پارلمان کې د خپل ګوند غړو ته په وینا کې وویل چې د سعودي د ایجنټانو یوه ډله مخکې تر دې چې خاشقجي ووژل سي ترکیه ته رسېدلې وه. جمال خاشقجي چې واشنګټن پوسټ ته یې کالمونه لیکل، د اکتوبر په دوهمه د واده د اسنادو په جوړولو پسې په استانبول کې د سعودي عربستان قنسلګرۍ ته تللی و او بېدرکه شو. اردوغان نن وویل چې د سعودي عربستان یوه 15 کسیزه ډله په هغه ورځ کنسولګری ته ورغلی وه او درې تنه وروسته په استانبول کې د بلګراد ځنګله د سیل لپاره تللي وو. د ترکیې ولسمشر نن وویل چې د سعودي چارواکي باید پرته له دې چې د چارو رتبې ته فکر وکړي څرګنده کړي چې د خاشقجي قتل چا پلان کړی و او غوښتنه یې کړې چې مشکوک کسان باید په استانبول کې محاکمه سي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولتن نن د روسیې د دفاع له وزیر سرګی شویګو سره وکتل. بولتن به نن وروسته د روسیې له ولسمشر ولادمیر پوتین سره ګوري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې له مسکو سره له مهم اټمي تړونه وتلی سي چې دې مسلې د مسکو او واشنګټن ترمنځ سیاسي ناکراری زیاتې کړي دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولتن نن مسکو ته خپل دوه ورځنی سفر له پوتین سره په کتنې کې پای ته رسوي. هغه پرون د روسیې د ملي امنیت له سلاکار نیکولای پاتروشیف او د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وکتل او د منځني واټن ویشتونکو اټمي مزایلو د بندیز له تړونه چې په 1980 میلادي کال کې لاسلیک شوی و د امریکا د وتلو پر پلان یې خبرې وکړې. جان بولتن پرون د روسیې له ورځپاڼې کمرسانت سره په مرکه کې وویل متحد ایالات غواړي چې له دې تړونه ووځي ځکه چې روسیه پر دې تړون تیری کوي. بولتن وویل چین، ایران او شمالي کوریا چې باید ممنوع وای اټمي وسلې جوړوي او واشنگټن وای چې یوازې امریکا د دې تړون د شرایطو درناوی کوي. د بولتن ترجمان ویلي چې هغه دا خبره کمرسانت ته کړې ده چې امریکا نور دا نشي منلی. او د پاکستان او روسیې نږدې 200 ځواکونو په خیبر پښتونخوا کې ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي دي. د روسیې پوځ پرون ویل چې په شمالي قفقاز کې د دوی د غرنیو ځواکونو او یا عسکر د دروژبه یا د دوستۍ په نوم په دې ګډو پوځي تمرینونو کې ګډون لري.
خبرونه مو اوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن کندهار ته ولاړ. هلته د جنرال رازق له کورنۍ او د کندهار له مشرانو سره وکتل او د جنرال رازق په وژنې خواشیني وښوده. هغه همداراز له پاکستانه وغوښتل چې د جنرال رازق د قتل عاملین باید افغان حکومت ته وسپاري.
پاکستان ته وایم توطئه په پاکستان کې سوې مجرمین راکړی چې موږ یې محاکمه کړو.
په مشرانو جرګه کې هم نن د جنرال رازق په وژنې باندې بحث روان و. د مشرانو جرګې رئیس وویل چې په دې اړه د حکومت توضیحات ډیر واضح نه دي. هغه د ډیرو توضیحاتو غوښتنه وکړه.
تقریبا شاید 10% د خلکو خلاف حاصل شوی اعتراض نه ده حاصل. باید وضاحت ورکړ شي. په پوره وضاحت سره د دې قضیې روښانتیا ملت ته او افغانستان خلکو ته او حتی نړیوالو ته وړاندې شي.
بله، مهمه موضوع د انتخاباتو ده. په انتخاباتو کې وران کارو ډلو وسلوالو طالبانو د ګډوډۍ هڅه کړې و خو کورنۍ چار وزارت وی تر ډیره دغه هڅې شنډې کړې.
دی وای په ټوله کې دښمن یو سل درې نوي پیښې تر سره کړې چې نه هاتیای په انتخاباتي مرکزونو او محلونو وی او پاتې نوري په امنیتي
او د پروګرام په دویمه نیمه کې به لمړی د خزو پروګرام او بیا به د ګوډیا چار خبرونه تاسو ته خبره شي. ازادي راډیو ته غواګی سترازو لمړی مطلب ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی له پاکستان وغوښتل چې د کندهار د وروستي پیښې عاملین وروسپاري. ولسمشر دغه غوښتنه نن په کندهار کې د قومي مشرانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. ولسمشر چې د کندهار د امنیه قمندان جنرال عبدالرازق د وژل کېدو وروسته د هغه د کورنۍ سره د غمرازۍ په خاطر دغه ولایت ته تللی و. قمندان رازق ته د خپلواکۍ د ملي اتل لقب ورکړ او د دغه ولایت د پولیسو اکاډمۍ د قمندان رازق په نوم ونوموله. صادق رښتینی له کندهاره په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کندهار په منډیګک ماڼۍ کې د قومي مشرانو او ولسي خلکو یوې لویې غونډې ته په وینا کې له پاکستانه وغوښتل چې د کندهار د ولایت مقام د نن د وروستي حملې عاملین ورته وسپاري.
پاکستان ته وایم توطئه په پاکستان کې سوې مجرمین راکړی چې موږ یې محاکمه کړو. هر رنګ بین المللی هیئت چې منی راسی چې څېړنم چې موږ په حق یو یا نور په حق.
ولسمشر دا غوښتنه وروسته تر هغه کوي چې تیره ورځ د افغانستان د ملي امنیت لوی رئیس محمد معصوم ستانکزی په یوه مطبوعاتي کانفرانس کې وویل چې د دې پیښې پلان د پولیسو هغه جوړ شوی وو. ولسمشر کندهار ته د سفر پر مهال دغه راز د کندهار د امنیه قمندان جنرال عبدالرازق د کورنۍ سره د غمرازۍ تر څنګ نوموړي ته د خپلواکۍ د ملي اتل لقب ورکړ او د دې ولایت د پولیسو اکاډمۍ د قمندان رازق په نوم ونومول. ولسمشر غنی کندهار ته رسیدو سره سم په خرکه متحرکې د دې ولایت د وجلسي بیا امنیه قمندان جنرال عبدالرازق مزار ته ولاړی او هغه ته دعا وکړه. ولسمشر دغه راز د قومندان رازق د مزار د جوړېدو او په کابل او کندهار کې د نوموړي په نوم د یو شمیر واټونو د نومولو سپارښتنه هم وکړه. نوموړي له قومي مشرانو سره په خبرو کې وویل چې د کندهار د خلکو غوښتنې او مشورې مني او له دې وروسته د کندهار د خلکو خبره او مشوره د حکومت تګلاره ده او منل کېږي. به
کابل او کندهار سرکونه به د دې اتل په نامه یادیږي او دا به سر تر سره کېږي. کندهار ښاروالي ته هدایت ده او د کابل ښاروالي. پنځم د کندهار د پولیسو تعلیمي مرکز به سر له نن نه د شهید ستر جنرال رازق د مرکز په نامه د خپلواکۍ د اتل شهید لقب به ستر جنرال رازق خان ته ورکړه. اتاس مشوره به ما تکلار او د کندهار اجماع به ما اجماع او ما زرگلجت او ما تکلار او د ټول دولت تکلار.
پاکستان تر اوسه د افغان ولسمشر د دې څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی. د کندهار د ولایت مقام په ودانۍ کې دننه تیره پنځشنبه تر یوې مهمې غونډې وروسته د چارواکو د تک پر مهال د والي او ساتونکو برید وکړ، چې له امله یې د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق او د ملي امنیت رئیس جنرال عبدالمومن حسن خیل ووژل شول او د کندهار د والي د 404 میوان زون او 215 ماتل کلی اردو د قمندانانو په ګډون پکې یو امریکایي جنرال یو بهرنی سرتیری او د هغوی دوه ژباړونکي ټپیان شول. د برید مسولیت وسلوالو طالبانو منلی.
د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی ول کندهار یې مکتری پورت راکه، چې نن ولسمشر اشرف غنی په کندهار کې د جنرال عبدالرازق اڅکزي د ترور په اړه باندې وضاحت وغوښت. هغه له پاکستانه وغوښتل چې دغه توطیه د خبره په پاکستان کې جوړه سوې وه او باید د دغه قتل عاملین افغان حکومت ته وسپارل شي چې په افغانستان کې دننه محاکمه وشي. پاکستان سمدستي د دغو څرګندونو او همداراز د افغانستان د ملي امنیت د رئیس د پرونیو خبرو په اړه باندې چې پاکستان کې د دغه توطیه د په اړه باندې جزئیات ورکړل څه نه دی ویلي، خو د جنرال عبدالرازق په مړینې باندې په وژنې باندې د پاکستان صدر اعظم عمران خان خواشینی ښودلې وه. د هغه وژن او په هغه باندې برید غندلی و. همداراز د پاکستان نورو پوځي او ملکي چارواکو هم له هغې ډلې جنرال قمر جاوید باجو د پوځ لوی درستیز دغه برید غندلی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه باندې بیان ورکړی و، خواشینی ښودلې وه. اوس به هم ورشو مشرانو جرګې ته. د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې نن د جنرال رازق په وژنې باندې بحث و. هلته د مشرانو جرګې غړیو او همدارنګ رئیس له حکومت وغوښتل چې باید په دې اړه باندې کاملا وضاحت له خلکو سره شریک سي. په دې اړه به د ناجي صاپۍ رپورټ ته غوږ شو.
په داسې حال کې چې د جنرال عبدالرازق د ترور سرنګوالي په اړه څېړنې روانې دي، د افغانستان د مشرانو جرګې غړي هم د دغې قضیې په روښانه کېدو ټینګار کوي. د یادې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار د سه شنبې ورځې په عمومي جلسې کې وویل د جنرال عبدالرازق اڅکزي وژل کېدل دردونکې پېښه وه، خو په وینا یې د دغې پېښې د سرنګوالي په اړه د حکومتي چارواکو څرګندونې د قناعت وړ نه دي.
او هر یو به جنرال رازق جوړ شو د خاور دفاع او د حکومت نه مغوښتنه دا ده چې دغه ګوند او بل حالت رسوا کړي. په پرونی پریس کانفرنس د امنیتي د عمومي ریاست باندې تقریبا شاید 10% د خلکو خلاف حاصل شوی اعتراض نه ده حاصل. باید وضاحت ورکړ شي. په فورا وضاحت سره د قضیه روښانتیا ملت ته او افغانستان خلکو ته او حتی نړیوالو ته وړاندې شي.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ هغه وازی ناسمی وبرل چې ګوندې د جنرال عبدالرازق په وژل کېدو کې د غوسم لاټړ ماموریت لاس دی. چارواکي وایي د کندهار د والی یو ساتونکو ورسته له هغه ډزې پیل کړي چې د کندهار سیمهیز چارواکي له یوې امنیتي غونډې ورسته دروتو په حل کې وو. په دغه غونډه کې جنرال میلر هم ګډون کړی وو، خو هغه ته زیان نه دی اوښتی. جنرال سکاٹ میلر تر دغه پیښه وروسته رسنیو سره په خبرو کې ویل چې د هدف نه و. وسلوالو طالبانو بیا د بریټ مسولیت منلی او ویلي دي چې هدف یې د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرازق او د ناټو قومندان سکاٹ میلر و. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی په کندهار کې د یو خبری کانفرنس پر مهال ویلي چې د دوی د مندونو له مخې حمله کوونکي له حملې 15 دقیقې وړاندې له پولې اخوا 2.5 دقیقې په ټلیفون خبرې کړي او د حملې په اړه دستور اخیستی. د کندهار امنیه قمندان تیره پنجشنبه د ولایت په دفتر کې په داسې حال کې چې د ناټو د قاطع ملاتړ د قمندان سکاټ میلر او نورو چارواکو سره له یوې امنیتي غونډې څخه د وتو په حال کې وو، د یو ساتونکي لخوا ډزې وشوې او وژل شو. په همدې حال کې د مشرانو جرګې د سه شنبې ورځې په عمومي غونډه کې یو شمېر سناتورانو وویل چې د دغې پېښې عاملین باید مجازات شي. د دغو سناتورانو له ډلې نظر محمد فقیري په دې اړه وویل:
دا څه رقم عسکر وو، دا چا راوستلی وو، چا ضمانت کړی وو، او چې دا غټه واقعه یې پیدا کړله. دې لپاره زر تر زره دې کشمی اورګانونه الوتلو خلکو ته دې شدیده جزا ورکړي.
په همدې حال کې د مشرانو جرګې لومړي مرستیال محمد علم ازدیار وویل: که هم تر اوسه د هیڅ یو ملي شخصیت د ترور دوسیه نه ده روښانه شوې، خو په وینا یې بیا هم د جنرال عبدالرزاق د ترور په اړه ځینې مبهمې او ګونګې څرګندونې موجودې دي چې باید قضیه یې ژر تر ژره روښانه شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
ازادي رادیو ته غوښتست. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي د ولسی جرګې د انتخاباتو په ورځو کې د 1515 عملو مخه نیولې ده. دغه وزارت وایاند نجیب دانش د سیشمې پورس ازادي رادیو ته ویل: سره له دې چې وسلوالو طالبانو پراخې حمله پلان کړې وي، خو دغه وسلواله ډله یوازې په 103 حمله وتوانېده چې یو شمېر افغانانو ته یې مرګ ژوبله هم واړوله. اخو د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي د انتخاباتو په ورځ لسګونه ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. اکرام الله اکرام په دې اړه یو تفصیلي راپور جوړ کړی.
که څه هم د افغانستان د ولسی جرګې په انتخاباتو کې لشته امنیتي ګواښونو سره سره بیا هم د خلکو پراخ ګډون په ملي او نړیواله کچه وستایل شو، خو دا انتخابات د لسګون افغانانو د سر په بیا هم تمام شول. سر له دې چې وسلوالو طالبانو پر انتخاباتو د پراخه حمله ګواښونه کړي وو، خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې نږدې 4 میلیونه افغانانو د رایې اچونې په بهیر کې برخه واخیسته. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې وسلوالو مخالفینو پر انتخاباتي پروسی 1314 حملې پلان کړي وي چې یوازې 193 عملي کړي او د نورو مخې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شوه. د دې وزارت وایي نجیب دانش د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
در مجموع 193
دی وای پټوله کې دښمن 193 پیښه تر سره کړی چې نه هاتیای په انتخاباتي مرکزونو او محلونو وی او پاتې نوري په امنیتی ځواکونو وشو. پټوله کې چې وسلوالو مخالفینو کوم حمله پلان کړی وي، شمیري 1314 تر رسیدې چې یوازې دوی د نه هاتیا پیښو په کول وټوانیدل او پاتې 1115 پیښو مخې ونیول شو. خاغلی دانش ویل چې په دغه پیښو کې 250 تنه امنیتي سرتیری او ولسی وګړي وژل شوي او تر 115 نور ټپیان دي. خو د افغانستان د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې د رایې چونې په دواړو ورځو کې یوازې 215 ولسی وګړو ته مرګ ژوبله رسیدلې ده. د دغې ډلې مسؤل عزیز احمد تسل د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه مرګ ژوبلې ډیره برخه یې په کابل، ننګرهار او کندوز ولایتونو کې رامنځته شوې ده.
په مجموع کې یعنی 215 کسان ته مرجوب لاوخی او چې یو شپې ته پکې شهیدان شوي دي، یو سل 2 ټپیان دي. دې مرجوب لیلویا برخه په ننګرهار، کابل او کندوز کې و.
خغل تسل د جګړې لخکیلو خو غواړي چې په جګړه کې د ملکی خلکو د خوندیتوب قوانین مراعات کړي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې د درجه بندۍ لمخې دغه مرګ ژوبله تر ډیره په مخامخ جګړو، بمی چاودنو، انتحاري حملو او راکټي بریدونو لامل رامنځته شوې ده. وسلوالو طالبانو بیا د انتخاباتو په 2 ورځو کې د 1400 حملو ادا کړې او ویلي دي چې په دې حملو کې لسګون افغان امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د دغه وسلوالې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې دوی تر ډیره هڅه کړي چې د ملکی وګړو ژوند ته پام وکړي. دا په داسې حال کې د چدروانې ونې د شنبې پورس چې د میزان 28 کې د کندهار او غزنی پرته په ټول افغانستان کې د ولسی جرګې انتخابات ترسره شول. که څه هم په دې ورځ د ځینې تخنیکي او امنیتي ستونزو له امله په بیلابیلو ولایتونو کې د رایې چونې یو شمېر مرکزونه بند پاتې شول، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون په دې مرکزونو کې د یوې بلې ورځې لپاره د رایې چونې اعلان وکړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د انتخاباتو په 2 ورځ د امنیتي ګواښونو له امله هیڅ مرکز تړلی نه دی پاتې شوی، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون مسؤلینو تیر ورځو ویل چې د 401 بندو مرکزونو له جملې په 253 مرکزونو کې د انتخاباتو په دوهم ورځ رایا چونه وشوه او پاتې نور د امنیتي ګواښونو له امله تړلې پاتې شول. افغان امنیتي بنسټونه وایي چې د دغو انتخاباتو د امنیت ساتنې په هدف یې 6,000 سرتیري موظف کړي وو چې د پروسې امنیت وساتي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون غړي د انتخاباتو په خاطر د امنیتي ځواکونو حادثې او پروګرامونه ستایي او وایي سره له دې چې دښمن ډیر تبلیغات کړي او خو افغان ځواکونه وتوانېدل چې د دغه بهیر امنیت په ښه ډول ټینګ کړي. د دغه کمیسون غړي وګمې ساپۍ ازادي راډیو ته وویل
بند خوشبختۍ زیرې چې څومره چې خلکو تشویش درلود هغه باندې د خلکو د امنیتي ځواکونو په هغه میړانه باندې په واقعیت بدل شوې انتخابات وشو. دې تقدیرو دا میړانه د دې بچیانو او مدیریت د دې ځواکونو هم د کورنیو چارو وزارت هم د دفاع وزارت هم د ملي امنیت لوی ریاست په مجموع کې دې قابل تقدیر دی او باید قابل تقدیر شي.
هغه لساپۍ وایي د انتخاباتو د امنیت په خاطر د افغان امنیتي ځواکونو ښه پلان د دې ښکارندوی کوي چې دوی د امنیت د ټینګښت توان لري او کولی شي چې د افغانستان دښمنان وځپي. په همدې حال کې په افغانستان کې اروپایي ټولنې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي امنیتي ګواښونه او نامنۍ ونه توانېدي چې افغانان د ولسي جرګې په انتخاباتو کې لرۍ اچونې راوګرځوي. په دې اعلامیه کې راغلي چې افغانانو په انتخاباتو کې په خپل پراخه ګډون سره وښوده چې نامنی او حتی دوی ته د مرګ ګواښونه هم نشي کولی چې د دغه ولس د سوله ییز او ولسواک راتلونکي مخه ونیسي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غوښتل د انتخاباتو په اړه یو بل موضوع دا چې په پکتیا کې د انتخاباتو د ترسره کوونکو کمیسیونونو چارواکي وایي چې له دوی سره شکایتونه ثبت شوي دي. پکتیا کې د انتخاباتو شکایتونو د کمیسیون کمشنر ښاغلی محمد شفیق امین نن سهار ازادي راډیو ته وویل له دوی سره د ثبت شویو ډېرې شکایتونو سره د کاروالي په هدف اثباتي مدارک لکه ویډیوګانې او نور شواهد هم شریک شوي. د ویل ک شکایتونو په اړه باندې کاروالي ثابت شونو د یو شمېر سیمو او مرکزونو کارول شي رایبه باتل اعلان کړي. په دې اړه د ازادي راډیو خبريال اصیل زازی له پکتیا دغه رپورټ را لېږلې.
پکتیا کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې تر دې مهاله د 450 په شاوخوا کې شکایتونه ثبت کړي دي. د یاد کمیسیون کمشنر ښاغلی محمد شفیق امین نن ازادي راډیو ته وویل ډېرې شکایتونه په نوماندانو ټاکنیز کمیسیون د مسؤلو او غیر مسؤلو وسلوالو د غیر قانوني مداخله او د نوماندانو لخوا پر یو بل شوې دي.
حدوداً د 450 په شاوخوا کې شکایتونه موږ سره ثبت شوې دي چې د دې برخه په نوماندانو باندې ده او همدار است په زورواکو باندې هم ځینې شکایتونه ثبت شوې دي. د هغوی د انتخاباتي جریان کې خپل زور کارولی دی او په دولتي کارمندانو باندې هم په شمول د پولیسو ځینې شکایتونه ثبت شوې دي او په کمیسیون باندې هم ډېر زیات شکایتونه ثبت شوې دي. یعنی منظور دا دی چې کمیسیون د انتخاباتو باندې هغوی باندې عمده شکایتونه په دې مورد دي چې دوی په وخت باندې محلونه نه وو پرانیستي او په زمانی کې دوی د بایومیټریک و وسیله په ډیرو مواردو کې خرابه وه او کار یې نه کوله او چې مامورین یې ورسره نابلده وو. او یعنی په ټوله کې د دوی دغه د ضعف مدیریت د دې باعث شوی وو چې خپل وخت باندې ټول خلک خپل هر رای حق ونه شي کارول.
امین زیاته کړه دوی سره ثبت شوي ډیری شکایتونو سره د کاروالي په موخه اثباتي مدارک لکه ویډیوګانې او نور شواهد هم شریک شوي دي. دی وايي په دې شکایتونو کې داسې موارد هم شته چې که کاروالي ثابت شي یو شمېر سیمو په مرکزونو کې کارول شوی رای به باطل اعلان شي.
دی ولو یو برخه د دې شکایتونو اثباتي مدارک هم لري. یعنی کوم شکایتونه چې موږ تر رسیدې دي د اثباتی مدارک و به شکل وانه وزی ویدیوگان ورانده شویدی، اکسون ورانده شویدی، به رسمی ارگانون و دین مستند اسناد ورانده شویدی. آمون هم پا دی کار که و مونگ وزی ترنی پا مرحله کیو لطول و زیدخ لارگانون و سره لشاکی سره اگه چا بانده چی شکایت دی لگوی سره کار که و خبال ترنی تکمیله و دست موارد شده چه که اگه پی اثبات ورسی اگه شکایتونه چی سطح شویدی چه درای دو بسان نامل دیش.
بلخوا پا پکتیا که در تاکن خپلواک کمیسیون ولایتی دفتر گردیست لاردوند و دیر لسول سوالی چخه در کارول شو یو رای و صندوقون رسید و خبر ورکرده ویلی دی چه دیر جربه ده هاگ و رایش میرن پیل کلی چه پا ولسوالی که در موجوده مشکلاتو لعمله در دوی کارمندان او ناظرینی پاش میرلو ندیتوانی دلی. پا پکتیا کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون رئیس ښاغلی خواجه امین الله افضلی ازادي راډیو ته ویل
خوشبختانه چې د امنیتي ارګانونو د همکاري په واسطه باندې په ټوله کې د ټولو ولسوالیو نه زموږ د انتخاباتي اساس او غیر اساس توکي ولایتي دفتر ته رسیدلی دي. کوم مرکزونو کې چې راشمارنه د موجوده مشکلاتو په اساس باندې چنه ده شوی، موږ هغه راشمارنه په ولایتي دفتر کې د کاندیدانو د ناظرینو مشاهدینو د کمیسیون سم شکایت د دوی د نمایندګانو په موجودیت کې به موږ دغه راشمارنه په مغه د کارمندانو په سمنه په ولایتي دفتر کې کوو.
یاد دی وی چې پرون ناوخته یو شمیر معترضو نمایندانو د وی خبري ناستې لاره د ټاکنو لغ خپلواک کمیسیون ووختل چې د ولس ارادو ته احترام ولري، حقيقي رائے له باطل رائے څخه جلا کړي او هغه رائے ته اعتبار ورکړي چې د بایومټریک سیستم لاره کارول شوې دي. اصیل زازای، آزادی رادیو، پکتیا.
ویوا لا لیبرتاد.
بو سر بخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم. I am always going to put America
first. رفراندوم شورا.
Democracy is not the buildings. It's not the monuments. It's you.
لا آزادی رادیو سره وسی او ترنور زر د افغانستان سیمی او نړی له حالات خبر شي.
ازادي راډیو پټول افغانستان کې په دولس شپږمې منځنۍ څپه او افم سره شرف پنځه باندې اورېده. ترکیه ولسمشر وایي قوي شواهد لري چې په استانبول کې د سعودي عربستان د کنسولګرۍ چارواکو او سعودي یو ټیم د سعودي خبريال جمال خاشقجي وژنه څو ورځې وړاندې پلان کړی و. رجب طیب اردوان نن سه شنبه د سعودي خبريال د وژل کېدو په اړه د ترکیه چارواکو د تحقیقاتو نتایج اعلان کړل. ښاغلی اردوان زیاته کړه خاشقجي په بیرحمانه توګه وژل شوی. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د سعودي چارواکو د خاشقچي د وژلو پلان له سپتمبر میاشتې راهیسې پیل کړی و. د ترکیه ولسمشر خبرې د سعودي د هغه اعلان په تضاد کې دي چې ګواکې دغه د سعودي منتقد خبریال په کنسلګری کې د فزیکي شخړې په نتیجه کې سهوان مړ سوی و. اردوغان په خپله نننۍ وینا کې د خپل هیواد د واکمن ګوند غړیو ته په پارلمان کې وویل چې له دې پیښې سره په تړاو به هیڅ هم پټ پاته نه سي. د ترکیه ولسمشر له سعودي عربستانه وغوښتل چې پرېږدي د خاشقچي په قضیه کې نیول سوي اتلس کسان محاکمه سي. د زیاته کړه چې د سعودي عربستان د پاچا لخوا پر دنده ګمارل سوی کونسل بې کفایته دی. اردوغان وویل چې چارواکو د کنسلګری کمرې ایسته کړې وې. د ترکیه حکومت وایي که ملګری ملتونه او نورې نړیوالې ادارې د خاشقچي د وژنې په قضیه کې د تحقیق غوښتنه وکړي، دوی به ورسره همکاري وکړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو څو ساعته مخکې د اردوغان تر وینا وویل چې ترکیه تر اوسه د خاشقچي د وژل کېدو د قضیې اړوند معلومات له کوم بل هیواد سره نه دي شریک کړي. اوغلو له انادولو دولتي خبري اژانس سره د خبرو پر مهال وویل چې ترکیه چمتو ده په دې اړه په هر ډول نړیوالو پلټنو کې همکاري وکړي. خاشقجي 95 کلن و. د واشنگتن پوسټ سره خبريال و او د سعودي عربستان د مشرتابه سخت منتقد و. د اکتوبر په 2 نیټه په استانبول کې د عربستان کنسلګری ته د ځینو اسنادو لپاره ورغلی و خو بیرته نه و راوتلی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر ویلي چې هیواد یې د خاشقجي د قضیه په اړه بشپړو پلټنو ته ژمن دی چې په دې اړه ټول حقیقتونه راپورته سي. سعودي عربستان چې ترکیه ته یو پلټونکی ټیم لیږلی دی هغه به له ترکانو سره یو ځای کار کوي او په ګډه به د جبیر په وینا د خاشقجي د وژنې په اړه شواهد راټولوي. عادل الجبیر دا خبرې په انډونیزیا کې دغه هیواد ته د رسمي سفر پر مهال یوې خبرې غونډې ته وکړې. د ویلي دوی ژمن دي چې باید حقیقت بشپړ وي او حقیقت افشا سي او هغوی چې د دې قضیه مسؤلیت پر غاړه لري باید مجازات سي. د ویل چې هیواد یې پر دې هم کار کوي چې دا وړ کار باید هیڅکله بیا تکرار نه سي. د سعودي عربستان د بهرنی چارو وزیر عادل الجبیر ویل چې د دې قضیه په تړاو اتلس کسان نیول سوي او شپږ لوړپوړي دولتي چارواکي له دندو ګوښه کړای سوي او پلټنې ورڅخه روانې دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. شاهزاده نبینایم د کنر ولایت څخه. دا چې کومې ټاکنې وشولې د ولسي جرګې دپاره دلته خو چې مونږ کوم ولې په کنر ولایت کې بعضي وکیل صاحب د رای محلو ته راغلي وو، خلکو ته به اشارې کولې چې ما ته رای راکا. بعضي کې توضیح تللي وو چې هغې به پیسې ورکولې. دلته مونږ ولې دلته په داخل د مرکز کې هغه چې د نمندانو دپاره جنکیانې تربیه شوې وي ښځې خو ساده دي، بس زر زر روپۍ دو دو زر روپۍ ورته ورکولې. ساده ښځو باندې مې ورته وویل چې کوم ځای کې ستا له مونږ ټکمار وکړو د بل وکیلونو یاد هغه به د خپل وکیل په نفع باندې به رایه استعمال کړه. آیا دا رایه به د قرنټین په لور باندې لاړې شي او که لاړې به نه شي؟
بله السلام علیکم دا محب لا محبت ما له هلمند ولایت مرکز لشکرګانه دل خو تنو میراز چټاکنی د و بجو څخه دوی ویلی و چې شروع کیږي به خو متاسفانه چې هغه سونه سوله د بایومټریک سیستم کې ځینې ستونزې وې خو بیا هم د دولس بجو یا دوه بجې په شاوخوا باندې پیل سولې چې د ماښام تر اتو بجو دوام درلودی او په ښه توګه کل ټاکنې په نمرې ورځ ښته ورسېدلې او د دویمې ورځې لپاره هم په ښه توګه په ښه حرامه فضا کې خلک راغله خپلې رایې ورکړلې او په ښه توګه یې خپله رایه وکاروله. ستاسو مننه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي رادیو تا غوږ است وخت په افغانستان کې کرا کرا څلورمی بجې کېږي. فرشته جلال زید سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د افغانستان جمهور رئیس نن پر پاکستان ژغ وکړ چې په کندهار کې د وروستي حمله ترهان ونیسي او کابل ته دی وسپاري. شغلی غنی وویل دا توطیه په پاکستان کې پلان شوې وه. د افغانستان جمهور رئیس نن جنرال عبدالرزاق اڅکزي ته د افغانستان د خپلواکۍ د ملي اتل لقب ورکړ او د کندهار د پولیسو د روزنې اکاډمۍ د جنرال عبدالرزاق اڅکزي په نامه کړه. د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر مرستیال افغانانو ته د انتخاباتو د بری مبارکي ویلې ده. سپین ماڼۍ نن وویل چې د مایک پنس ویلي چې افغانانو د ولس جرګې په انتخاباتو کې د ګډون لارې د ډیموکراسۍ د پرمختګ ضمانت وکړ. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي چې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د قتل پلان د هغه تر وژل کېدو څو ورځې مخکې جوړ شوی و. اردوغان نن د ترکیه د پارلمان په غونډه کې د خپل ګوند غړو ته وویل چې د سعودي د ایجنټانو یو ډله مخکې تر دې چې خاشقجي ووژل سي ترکیه ته رسېدلې وه. او د پاکستان او روسیې نږدې 200 ځواکونو په خیبر پښتونخوا کې ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي دي.
لاند خبرونه مو واوریدل. پوره خبرونه او تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه له اکرام الله اکرام اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال غوړ لیگ سیالیو په لومړۍ نیمه پایلوبه کې شاینی اسمایي یو د صفر په وړاندې د میوند اتلانو لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره پایلوبې ته لار پیدا کړه. دغه سیالي تیر شپه د افغانستان پر وخت 15 بجې او 13 دقیقې د کابل په لوبغالي کې ترسره شوه. که څه هم د دې سیالي تر 90 دقیقې پورې یو لوبډله هم د ګول په وهلو نتوانید، خو د سیالي په وروستي شیبو کې مصطفی افشار وتوانید چې د شاینی اسمایي لوبډلې په ګټه یوازینه ګول وهي او خپل لوبډله پایلوبې ته ورسوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبرونو مسول شفی شاداب نن ازادي رادیو ته وویل چې د دغه سیالیو دوهم نیمه پایلوبه به نن د اباسین سپی او توپانی حریروت لوبډلو ترمنځ سرسره شي. د دغه وینا د دغه سیالیو د پایلوبې لپاره د رواني اونۍ د پنځ شنبه ورځ ټاکل شوې ده. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وایي چې د دې هیواد د پانکریشن 9 نفری افغان لوبډله په نړیوالو سیالیو کې روسیې ته رسیدلې ده. دغه ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه لوبغاړي یاد سیالیو ته له پوره چمتووالي سره تللی دي. د نوموړي په وینا یاد سیالي به د رواني اقرب میاشتې په شپږمه پیل شي او وو ورځې به دوام وکړي. د بدني روزنې د ریاست د معلوماتو لمخې پانکریشن یو رزمي لوبه ده چې 12 کال وړاندې فدراسیون د بدني روزنې په چوکاټ کې داخل شو. خاغلی پیمان وویل د دغه ورزش افغان لوبغاړو لدی وړاندې هم په بیلابیلو سیالیو کې برخه اخیستې چې افغانستان ته خو ویاړونه راوړي دي. او د افغانستان د اشیهار کراتی فدراسیون مسولین وایي چې لوبغاړوی د اشیهار کراتی د نړیوالو سیالیو په شپږم پړاو لوب کې د ګډون په هدف تمرینات پیل کړي دي. دغه فدراسیون رئیس غلام جیلانی غروب نن ازادي رادیو ته وویل ټاکل شوی چې دغه سیالي د راتلونکي میلادي نومبر میاشتې په اتمه په قزاقستان کې ترسره شي. خاغلی جیلانی زیاتوي چې په دغه سیالیو کې د افغانستان په ګډون د بیلابیلو هیوادونو ورزشکاران برخه اخلي. د افغانستان د اشیهار کراتی فدراسیون د مسولینو په خبره تیر کال افغان ورزشکارانو په دغه سیالیو کې د سرو زرو، سپینو زرو او برونزو مډالونه ګټلي وو.
د افغانستان د عام روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي اوس د افغانستان شاوخوا 40% ښځې او نجونې د وینې له کموالي سره مخ دي. فیروز الدین فیروز د سې شمې پورس په کابل کې د افغانستان د 40 ولایتونو د پوهنې رئیسانو سره په یو ناسته کې ویل د یادې ستونزې د کمولو لپاره د آیرون فولیک اسید ټابلیټونه په پام کې نیول شوي او د پوهنې رئیسان کولای شي دغه پروګرام په پلي کولو کې مرسته وکړي. خان محمد سین په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې ورپسې به دوه اونیز پروګرامونه هم خپور شي.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت د افغانستان د خزو په تیر په خونځیو کې د خزینه زده کوونکو د وینې کمښت د زده کوونکو د ذهني او جسمي سالمې ودې عمده خنډ ګڼي وای. د آیرون فولیک اسید ټابلیټونه کولای شي چې دغه ستونزه کم کړي. د عام روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د سه شنبه په ورځ په کابل کې د هیواد د 40 ولایتونو د پوهنې له رئیسانو سره په یوې ناسته کې وویل دمګړې د افغانستان 40% ښځې او نجونې د وینې د کموالي له ستونزې سره مخ دي چې د ښځو په تیره د خزینه زده کوونکو پر ورځنیو فعالیتونو یې ناوړه اثر کړی دی. د موبایل هڅې تیزی شوي چې د خوار ځواکۍ او د وینې د کمښت د ستونزې د کمولو لپاره د عامې روغتیا د وزارت او یونیسف د ډبلیو آی اف اس پروګرام په ټولو ولایتونو کې د پوهنې د رئیسانو په همکارۍ پلی کړي.
40% مادرا د جامعې ما و 30%
د موبایل زمونږ په ټولنه کې 40% ښځې او 30% نجونې د وینې د کمښت له ستونزې سره مخ دي. له دې امله د دوی د ودې او زده کړې توان هم لږ دی او د ټولنې د اوږو پیټی ګرځي. مون کولای شو چې د یوې آسانې او ارزانې لارې نه چې د اوسپنې او فولیک اسید د ټابلیټونو ویشل دي دغه 30% هدف وګرځو او وده سم کړو.
رشد خوب میسازیم.
د وویل د هیواد په اوسنیو حالاتو کې ډیری خلک او په تیر زده کوونکي د بېوزلۍ ناامنۍ او داسې نورو ستونزو له امله نشي کولی چې کافي ویټامینونه واخلي او د یادو ټابلیټونو کارول د موجوده ستونزې د حل یوه بدیله لاره ده.
نیما نړی
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لاس کلنې د انجلۍ لپاره تکل سوي ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینو
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشتہ غنی
سلامونه. د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې د رویباری د هغو کیسو په اړه غږیږو چې د انجلۍ د منفي ځواب تر اورېدو وروسته د هلک کورنۍ په هغې پسې سپکې سپورې او تهمتونه کوي.
اوس ما پسې ځکه نه راځي خاصګرنه چې ما پسې ډېرې کیسې جوړې کړې دي.
کله کله دا دښمنانې داسې شي چې په مرګونو باندې اوړ
خدای لعنت ده په دې کسانو باندې چې دا هغه پاک دامنې ښځې پسې تهمت لګوي.
ولې ځینې کورنۍ وروسته له دې چې د یوې انجلۍ رویباري وکړي او د هغوی منفي ځواب واوري په انجلۍ او کورنۍ پسې بد وایي؟ دا تهمتونه او کیسې د انجلۍ پر راتلونکي ژوند څه اثر کولای شي؟ اسلام په دې اړه څه وایي او د دې ستونزې د حل لارې کومې دي؟ په دې خپرونه کې د راپور تر څنګ د ښځو د حقونو له یوې فعالې سره مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته غوږ شئ چې فرشته غنی وړاندې کوي.
په افغانستان کې دوه دادی چې د دوه کسانو د ګډ ژوند پیلولو مخکې د هلک کورنۍ د نجلۍ کورته په جرګه ورځي او دا کار هغه وخت تر سره کوي چې پوشي ټاکل شوې نجلۍ د دوی په ټولو معیارونو برابره ده. اکثره وختونه د هلک کورنۍ لخوا د رویباری مراسم تر سره کول د نجلۍ لپاره د هغې د حرمت او حیثیت د ساتنې په معنی شمیرل کیږي او په دې سره د نجلۍ عزت په کور او کلي کې زیاتېږي. خو ځینې وخت د رویبارۍ دغه لومړنۍ خبرې د نجلۍ د ټول عمر پیغور شي. افغاني ښځې وایي کله چې د دوه کورنیو ترمنځ د یو بل د پیژندلو لپاره کافي معلومات نه وي او یا د نجلۍ د کورنۍ خوښه نه وي نو دغه اړیکه نه ترسره کیږي او د هلک کورنۍ منفي ځواب اوري. د دوی په خبره ځینې وختونه هلک او کورنۍ یې د نجلۍ د کورنۍ منفي ځواب خپل غرور ته زیان بولي او د دې لپاره چې په قام او خپلوانو کې بایللی غرور لاسته راوړي نو په نجلۍ پسې سپکې سپورې وایي او تهمتونه پرې کوي. برېښنا د لغمان ولایت اوسیدونکې ده. هغه وایي 12 کاله کیږي چې روی بارانو د دوی د کور ور نه دی ټکولی. برېښنا وایي که څه هم په تن روغ او ښکلې ده خو شاوخوا 10 کاله مخکې یوې مرکې ته منفي ځواب ورکړی و نو ځکه هغوی په دې پسې تهمت وکړ. د برېښنا په خبره اوس په کور او کلی کې خلک ګمان کوي چې ګواکې هغه خبرې رښتیا وي او په دې پسې په جرګه ناراضي.
اوس ما پسې ځکه ناراضي خاصګر نه چې ما پسې ډېرې کیسې جوړې کړې دي. کلی کې خو زر یو خبره چې ټول کړي خبرې کیږي، هماغه سې کلیوالم ټول خبره شو چې راتله بیا ماته کتل، بیا یو خبرې کولې چې دا جنۍ هغه سې خرابه جنۍ ده، ډېره بد اخلاقه ده، هر چا بیرون ته چې وتلم ډېره سخته وه. اوس ځان ته هم خفه نه یم، زه ودانې خورګانې لرم، هغوی ته خفه یم چې زما خاطر دی هغوی د نوم بدیږي، هغې پسې مو څوک نه راځي، وایي یو خور چې دغسې دا ټول خورګانې به یم دسې.
د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منی قانون په 29مه ماده کې راغلی، هغه شخص چې خزې ته کنځل وکړي یا یې تحقیر او تخویف کړي له احوالو سره سم په قصیر حبس چې له دریو میاشتو کم نه وي محکومیږي.
ځینې کسان وایي د واده په مسایلو کې د منفي ځواب اورېدو وروسته د یوې نجلۍ په عفت او عزت تور پورې کول، که څه هم د څو شیبو لپاره د هلک او د هغه د کورنۍ د انتقام اور سړولی شي، خو پایلې یې زښت خطرناکې هم کیدای شي او کله کله د عمر تر پایه پښیماني له ځان سره لري. د ننګرهار بټیکوټ ولسوالۍ اوسیدونکي وژمه دورانۍ د خپلې یوې کلیوالې کیسې راته کوي.
زموږ په کلي کې تر بچي نام ذات مخکې چې وری کې ورته لیور کړی نه و، خو فامیلی ورسره ممانعت وکړه. هغې پسې دومره خبرې شوې دا تر حتی دې پورې چې دا ناجایز بچی راوړی دی، دا د فلانی سره جوړه ده، دا فلانی سره، دا هغې نجلۍ کور دروازه تر څلوېښت کلو پورې چا ونه ټکول او بالاخره زړه شوه چې نن به نه ارمان او نه به د هغې د مورتوب او نه د ښځېتوب دی چې شیم نه چې همدې بدنامه کړې وه همدې وکړه. نن سبا یار څو ګوري ورته وایي چې دا خو همغه بدنامه ښځه وه، او بیا تا په خپله وویل چې دا سمه نه ده، څنګه ده وکړه.
له بلې خوا لیمه چې د پکتیکا ولایت اوسیدونکي ده وایي کله چې یوه کورنۍ ورپسې په رویباري راغله او دوی منفي ځواب ورکړ، نو هغوی ویلي وو چې دا نجلۍ له قده ټیټه او له رنګه توره ده، نو ځکه یې د خپل زوی لپاره مناسبه نه ده ګڼلې.
زما خپل زړه نه کېدو که زر واده وکړم، د مور پلار مې زړه نه کېدو، موږ رد جواب ورکړو، دا خبره دوی ته زور ورکړ، دوی ولې رد کړو؟ ویلي دا جنکۍ توره ده او داسې ده او داسې ده، خو ډېر خبرې
له بلې خوا د کابل ښار اوسیدونکي نگینه وایي کله چې د خپل ورور لپاره رویبري کوله، نو د نجلۍ کورنۍ پرته له دلیله منفي ځواب ورکړی. د هغې په خبره هم دا سبب و چې دوی هم د خپل زړه د بړاس ایستلو لپاره په نجلۍ پسې ځینې خبرې وکړې.
طبعا هیڅوک هم ځان کم فکر نه کوي، نو هر څوک ځان پرفیکټ فکر کوي، چې دلته چې زه چې کله ورور ته ښځه کوم نو ځان ډېر پوره فکر کوم، دا لحاظ نه کنه یم چې زما ورور هم پوره دی، وظیفه لري، ښایسته ده، خو فامیل دی، چې انجلۍ پسې لاړ شم طبعا ماته زور راکړي چې ولې موږ ته رانه کړې، د انجلۍ کې څه خو چې لاړ شو، خو یو دوه خبرې خو ورپسې کوو، زه داسې انجلۍ وایي داسې خبره وایي چې موږ ته انجلۍ رانه کړه.
د بیلابیلو دلایلو له مخې په ځانګړې توګه د رویبارۍ په مسایلو کې د یوې نجلۍ په عزت او عفت تور پورې کول د اسلام له اړخه څه حکم لري؟ په اړه د کابل د علماو شورا مرستیال مولوي ګل احمد صدیقي وایي
الله تعالی فرمای ان الذين يرمون المحصنات اغ کسان چهاغوی تهمت لگی المحصنات الغافلات اغ پاک دامنی پردامنی خزی جنکی غافلات چه پیس شیم خبر نده المؤمنات چه مؤمنی وی لعنو فی الدنیا والآخره الله تعالی دی دغی کسانو لپاره فرمای چې د خدای لعنت ده په دې کسانو باندې، او الله تعالی دا په دې معنی نه خلاصېږي چې یوازې په دنیا کې زما لعنت په تاسو ده، نه، ولهم عذاب عظیم، او د دوی لپاره ډیر یو لوی عذاب الله تعالی د قیامت پر ورځ کې اماده کړی دی. نو دلته الله فرمای چې ته کله سلور شاهدان نشي راوستی نو فجلدوهم ثمانین جلدتن، دغه تهمت لګوونکي ولا الله تعالی چې دا احتیاج دروي وای.
د یوې نجلۍ د عزت، حیثیت او شخصیت په اړه سپکې سپورې خبرې نه یوازې هغه له خپله حقه محروموي، بلکې په کور او ټولنه کې یې د تاوتریخوالي او ګڼو نورو ستونزو سره هم مخ کولی شي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وای د همدغه ډول کړنو لکبل ځینې وختونه لوی شخړې او دښمنۍ هم رامنځته کیدای شي. د دې کمیسیون د صحوي دفتر غړي شفیقه سپار له هغو پیښو یادونه کوي چې د ځینو ریښه یې همدې ډول کړنو ته ورګرځي.
اکثریت قضایای در سطح ولایت کابل هست،
زموږ اکثره پیښې په کابل ښار کې ثبت شوې دي. نو کله چې موږ د وهلو، ټکولو، توهین، تحقیر او ان د طلاق پیښې څیړو، نو په
ورسته برخه کې راته معلومه شي چې د دې ټولو انګیزه امدی مسلې ته ورګرځي. نو ځکه موږ له یو شمېر مدني بنسټونو سره په همغږۍ د ټولنې بیلابیل کسانو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه برابروي.
مختلف ما برنامه آگاهی‌دهی بیشتر را داریم.
نیما نړۍ
دا خبرونه د سیشنبه په ورځ د مازدیګر له څلور نیمو بجو وروسته او بیا ځلې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له دوه نیمو بجو وروسته اوریدلای سي.
راځي له خلکو او روچولې ځینې رویباران وروسته لدې چنجونې منفي ځواب ورکړي په دوی پسې سپکې سپورې کوي.
فاروق هم د ارزان قیمت وسودن کې زما په نظر جون هم مشکل پسند دي لوړ خواهشات لري کله ناکله علي کې چې خوخ نشي را دي کې بیان ور د علي کم زړه په درد کې ور پس خبره جوړ کې یا چې بالا بل چا سره جوړ و یا د سه یا سه ور پس خبره جوړوي.
نو ما حسین د کابل سیدون کې ما لکه کله چې یو ورکه یا د ورکه فامیلی انجلی په سی خاصګاری سي او انجلی فامیلی نه خوخي یا انجلی خپل ور پسې نه ورکي نو ورکه فامیلی پاتي یغي د پسې خراب خبرې کوي دا خکنه ده ځکه چې د انجلی عزت د خپل اند کېږي او ژوند دی تبا کوي.
ولی ځینې کسان وروسته لدې چې د یوې انجلۍ کورنۍ د واده وړاندیز ته د رد ځواب ورکړي په انجلۍ پسې ناسمې خبرې کوي او تهمتونه تړي. که چیرې دغه ستونزې او تهمتونه زیات شي پایلې یې څه کیدلی شي او که یوه انجلۍ د رویباري د مراسمو په وخت له دغسې ستونزو سره مخ کیږي د کورنۍ او خپلوانو دندې څه ده؟ په همدې اړه زموږ همکارې فرشتې غني د ښځو د حقونو له یوې فعالې سارا ویګل سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم.
اغلی وای کال ډیره مننه کپل عمر سر کې پدی وغه کې ګوچی ول زین کسان ورسته لدی چې دی وینجلې کورنۍ د واده وړاندې ستارات جواب ورکوي پنجلې پسې ناسمې خبرې کوي او تهمتونه تړي.
متاسفانه زمونږ په ټولنه کې داسې یو عادت دی چې یو کورنۍ ته زی یو وینجلې خپل زوی د پاره غواړي خو اغه وینجلې کورنۍ کې یا کورنۍ هغه مناسبه ونه غني نو هغه په ډیر درنخ سره جواب کی هغه بل کورنۍ ته بنجلته یو درد رسیږي یو خبره ترشیږي نو پاغه له حس باندې بیا شروع کوي دغه کورنۍ پنجلې پسې
کچېره د خستونز او تهمتونه زیات شي نو وړه پایلې څه کېدای شي.
اول خو امکان لري چې خپل د جنې یو ډول رواني مشکلات ورته پیدا شي. یو دویمه خبره دا ده چې د دې جلې زندگی خلاړه برباد شول خدای نه خسته که څوک په دې خبرو باور وکړي کنه که څوک وي چې والا رښتیا هم دا څنګه خبره وادي ایولې ورنکړه بل څوک خوخو بل چا سره مل دوستی ارتباطات درلودل زکه یو نکړه اغه انجلې د پلار په کور پاتې شي کله کله وارد دا هم سبب دي چې هغه جلې چې بل چا مخکې یو لغه نه ور باندې جرګه شوې ده نه د ورکل شوی واغې ور په غلطه خبرې کړي د اغه انجام به دای کغه انجلې یو بل کور ته وديږي خامخا د جلې په مخ چیرته اندرور چیرته خواخې چیرته کله کله خاون په شک کېږي چې هغه جلې د بدبختۍ او د خراب ژوند سبب کیږي. حتی چې دا سبب واقعا کله کله دا دښمنانه د څه شي چې په مرګونو باندې اوړي
ازین کورنۍ خودسه هم دي چې په خپل لونو بیا باور نکوي کده خبرې زیات شي.
په یو کور کې چې یو پیغله خور او لور هرڅوک لري اول دغه کورنۍ باید همیشه په هر سطح چې ژوند کوي به ډیر منطقي د خپل اولاد په باره کې منطقي فکر وکړي او همیشه د خپل اولاد باندې اعتماد ولري. هیڅ باید خپل کزوی کلوري باید به اعتمادي فامیل په خپل اولادونه
اغلی وایګل کدی ته هم را شو چې د دغه ستونزو د حل لار څه کیدای شي.
بیا هم زه توصیه کوم فامیلونه دا چې ډیر باید احتیاط وکړي چې د چانه خور او لور غواړي د مطمئن شي چې ماته دا جلې راکې چې سبب دې دغه ټولو بدبختیانو دې دی نشي. مسولیت د میندو او د پلرونو دا دی چې خپل اولاد که په یو غلطه لار مزي تر اخیری لحظه پورې باید دوی کوشش وکړي خپل اولاد د لاس نه ونیسي او سم لارې ته راهنمایي کړي او هیڅکله نور ته اجازه ورنکړي چې داغه د اولاد په باره کې غلطه خبره څوک چاته وکړي. هیڅکله مور پلار به په دې کامیاب نشي که خپل لور تر ګواښ لاندې ونیسي که خپل لور مثلا د زور زیاتی سره مخ کړي که خپل لور باندې فشار راوړي ماما کرمزه کاکا کرمزه خاله کر ګوري نه هغه خلک دومره خبرې کوي یعنی دا به ډیره غلطه خبره وي داغه د اولاد د سرنوشت او د آیندې لپاره او راتلونکي کې به د هغې لور یو بدبخته لوري.
ټولن پوهان وایي په ټولنیزو اړیکو کې تر ټولو مهمه مسله د دوه کورنیو ترمنځ د خبرو او چلچلن آداب دي چې باید مراعت شي. په دې سره نه یوازې مقابل لوری د حقارت احساس نه کوي، بلکې د منفي ځواب له اورېدو وروسته پرته له کومې ستونزې قناعت هم کولی شي. دا دوی په خبره د رویباری په مهال د نجلۍ کورنۍ ته پکار ده چې له نرمښت څخه کار واخلي، او که چیرې د هلک کورنۍ ته منفي ځواب هم ورکوي نو په نیک چلند مقابل لوری په دې پوه کولی شي چې د دوی دواړو خپلوي سره نه شي کېدلی. په دې سره د نیمې نړۍ دا خپرونه چې فرشتې غني جوړه کړې او ما همایون هیواد درته وړاندې کړه پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او جوړ لره. د کاندیدانو پلوونه خوري او کنه؟ خلک وایي د کاندیدانو په پلو خوري کې هغه کسان ډیر ناس وي چې نه نوم ثبت کړی او نه هم په تذکره سټیکر لګولی دی. زه ښه دی، دا څو ورځې مو پلوونه هم غنیمت دي، خو هغه پخوانی خوند یې نشته. د خپرونې په پیل کې مو یوه درې کنجه میسه دعوته وو.
د ګوړې اچار خپرونې قدرمنو اوریدونکو سلام، نن مو د پیاوی سټوډیو ته د بحث لپاره دغه ښاغلي کاندیدان راغوښتي دي. خیر محمد باقولي له کابل نه کاندید، انیلا سرشار له کابل نه کاندیده، او پیر محمد څنګهګرده له کابل نه پارلمان ته کاندید. په خیر راغلی، ستړي مشي. لومړی به پارلمان ته له کابل نه کاندید خیر محمد باقولي ته ور ورکو چې دای دې څه لپاره کاندید شوی او که شیطان ته کامیاب شو څه به کوي.
زه په خپل وار سره لومړی تاسې او بیا د افغانستان نجیب سرلوړي پیاوړي او دغه دې غختلي او څورته وي دا نومې دې یاد نه وتو زړور ملت سلامونه وړاندې کوم، او خدای دې وکړي چې نور دا پیاوړی سرلوړی غختلی او زړور ملت د غلو چپاولګرو هغه بل څه ورته وي غاصبینو هغه لنډغرو او فساد کوونکو له منګولو خلاص شي. که زه هغه د نطاق خبره شیطان ته کامیاب شوم او پارلمان ته لاړم، نو غواړم چې هلته اصلاحات رامنځته کړم تر څو چې دغه د خلکو کور جوړ نشي، خلک نارامه کیږي.
مثلا څه ډول اصلاحات براولي؟
څوکۍ چې د خوب کولو، چورت وهلو او غیبت کولو وسیلې ګرځېدلی د خلکو له کوره ټولهم. د خلکو استازي باید ولاړ وي او په ولاړه خپل کار ته دوام ورکړي. په دې ډول به نه خوبړي او نه هم چورت بلې خواته ځي.
بل به څه اصلاحات راولي؟
دغه د قانون کې تغییرات راولم.
څه تغییر براولي؟
څه تغییرات براولم؟ له قانون څخه قانون جوړوم. هغه مادي چې د خلکو په ګټه دي پرېدم، او هغه چې په تاوان دي ترې لرې کوم.
نو دا خو ستا کار نه دی، او ته نشې کولی چې دغه کار وکړي.
چې نشم کولی دا بیا بېله خبره ده، پرې به ایږدم.
ښه، نور څه پلانونه لري؟
نور پلانونه مې دا دي چې د ځوانانو د ښې راتلونکي لپاره ولور لمانځه وړم تر څو هر ځوان په ډاډه واده وکولی شي. واده د موږ د ټولنې لویه ستونزه ده او دا باید حل شي.
تا واده کړی؟
نه.
خو د کاندیدیتو پر ځای به دې واده کړی و؟
که کامیاب شوم بیا واده کوم. داسې واده لکه هغو پخوانیو وکیلانو چې خپلو زامنو ته کول، او څو زره مېلمانه به یې راغوښتل، او په کیلو کیلو طلایي ګاڼې به یې ناوې ته راوړل کېدې.
سمه ده، اوس به له کابل نه پارلمان ته کاندیده انیلا سرشار راته ووایي چې دا که کامیابه شوه څه به وکړي.
زه هم سلامونه تاسی او د افغانستان ټول ملت ته وړاندې کوم، او په لوړه غاړه ورڅخه غواړم چې انتخاباتي نه خمه سوری سوری پتلون، او انتخاباتي نمبر می او بخې الیاده می وود رای را کړی او بدلی واخلی. دا چې زه به څه وکړم نو ټولو ته معلومه ده چې 30 کورونه لرم، او دا ټول می پلار د خپل مټ په زور نیولی دي.
یعنی غصب کړی دي؟
نه پوهیږم، خو لکه د نری نیولی دي. زه هم دا ټول غرونه او دشتې په ډیر ارزانه بیه په خلکو خرڅوم چې هیڅوک هم بې کوره پاتې نشي. دا یو کار. بل کار دا کوم چې په ټولو کورونو دوه دوه میله وسله ویشم چې نه یې غل کورته ورشي او نه یې هم عسکر، او چې هر یو ورغی د وسلې میل دې پې راواړوي، بیا دې پاکول ماته پرېږدي.
د قانون په برخه کې به څه وکړي؟
اصلاح به یې کوم. هر چا چې زور درلوده هماغه به پاچا وي، او چې زور یې نه درلوده خپله ورځ دې تیروي، نور دې له چا سره کار نه لري.
نو د تا خو ټول پلانونه د زور او تشدد دي، دا به کله څوک درسره ومني؟
په زور یې پیمنم.
مننه له تاسو څخه. اوس به پیر محمد سنګورده راته ووایي چې که کامیاب شو څه به وکړي، خو که له هغه مخکې د خپل تخلص په اړه لږ رڼا واچوي خوشحاله به شو.
زه هم ټولو ته سلامونه وایم. تخلص خو مې ځکه سنگ ګرده ایښې چې که کامیاب شوم لومړی کار به مې دا وي چې د سنگ ګرده د تداوي روغتون به جوړوم. زه هم سنگ ګرده یم، پلار مې هم سنگ ګرده و، او غر نیکه مې هم د خېټې له درده په حق رسېدلی و. ښایي هغه به هم سنگ ګرده و.
ډېر ښه، که کامیاب شوې څه پلانونه لرې؟
ډېر زیات پلانونه لرم. ښارونه جوړوم، د ریل پټلۍ تېروم، سل متره سړکونه باسم، د اټوم جوړولو بټۍ مې په پلان کې ده، د پلاستیک توغندي جوړوم.
پلاستیک بالاستیک؟
هغه غټ غټ او اوږده اوږده راکیټونه چې له دې ځایه د دنیا هغه بل سر ولي هغه درته ښیم.
نو دا کارونه خو د وکیل په کارونو کې نه راځي؟
نو کوم کارونه راځي؟
خو تاسو وایئ چې کاندید یاستئ.
نه نو ته ووایه چې کوم کارونه دي. انتقاد خو ښه کولی شي، ویلی نه شي. سړی په خپل راتګ پښیمانه کوي.
کاندیدا خوران هم په جنجال کې پاتې دي چې یو وخت سي باران یا باد څیری کوي لکه د نس پردی چې څیری کیږي. راځئ چې د یو کاندید کور ته مو بوزو.
نو آخر کامیاب شوم، اسم زړه نه منی.
تا ته لکه چې اوس هم ټوکې ښکاري یا خوب ښکاري. دا ټولې کوټې نه ګورې چې له خپلوانو ډکې دي.
خوشحاله دي؟
پلاره، ټول خوشحالۍ په ذهن نه پوهیږي.
ټول شکرونه باسي چې زموږ په خاندان کې وکیل پیدا سو. خو چې ته اوس خدمت ورته وکې.
نو چې خدمت نه کوم نو څه به کوم؟ لومړی به دا خپل اولادونه او ځان ځای په ځای کړو، بیا به ورونه او ریرونه ځای په ځای کړم، لغه وروسته به مې خویندې او خوریان له لاس لاندې ونیسم، او په هغوی پسې به نو بیا د کاکا او ماما زامن، خسرخیل او خیخان، او له هغوی وروسته به تربرون او کلیوال په لیست کې ونیسم.
پلاره، تربرون او کلیوالو څه درسره کړي دي؟ نه یې کمپاین درته وکړ، نه یې رایه واچوله، او نه یې هم بله مرسته درسره وکړه. اوس هغه دي خاندي اور یې وایي چې منم.
راته معلوم دي، د هر یو مې یاداش نیولی. لورې بېغمه اوسه.
د ما د پلار او د ورونو خو دې هېڅ هم ونه ویل.
ولې مې ونه ویل؟ خو سرخیل او خیخان مې یاد نه کړل.
د ټولو په آخر کې کمې دعاګانې مې درته کړې دي. مور چې به مې لاس او پښې لمدول نو همدا به یې ویل چې خدای مې دې زوم پارلمان ته کامیابه کړي، خدای مې دې زوم د پارلمان رئیس کړي، او تا په آخر کې نیولې.
پلاره،
څه وایې؟
کاکا دی می وایی لاندې راشه چې لونګۍ در په سر کو او چپن در واغوندو.
د څه لپاره؟
پلاره، ټولو لونګۍ چپنې او نور شیان درته راوړي دي، در اغوندي یې او عکسونه در سره اخلي. ټول په آواز کې دي، وایي شکر چې په مونږ کې هم وکیل پیدا شو.
ا د کمپاین په وخت کې چیرته و؟ ټولې رایې مې 8 شوې وې. اوس حیران یم چې دا څنګه کامیاب شوم.
کمیسیون غلط شوی و، 10,000 رایې دي شوې وې.
عجیبه ده والا، ته دېرش رایې مې څنګه 10,000 شوې؟
زه
اوس خو وکیل سوې پلاړه څنګه میکې وای جر راشه چې پارلمان ته هم در سره زو
اخه دغه درغلم ورونو او خويندو تاسو لګ غوګونی سي چې زه یو دوه خبرې درته کوم
ورورا نوبات مانی ولې دی بیا ته په خپل نوبات خبرې وکا
څنګه نوبات تانی ولې دی
دلته چې څو غږیږي او وینا کوي نو ورزی بالته به د مونچینه نوبات اخلي کله چې نوبات راغی بیا به خبرې کوي
نو چې داسې داسې به ورشم خو چې دا ځای مې څوک ونه نیسي
ځه ورشه څوک یې نه نیسي څومره نادیده وکیل یې
غلی سه چټي چټي خبرې به کوه
آرام شه آرام شه زه نوم دې ولیکه
دغه ځکه مکلان هم راغلي دي چې تر اوسه په دې نه پوهېږي چې څنګه وڅغېږي
د تقلب وکیلان خو وي هم داسې بې سواده
ته دې لږ په یخوا که چې تیر شم
راځه تیر شه لوی ځای دی ته لکه چې کله په چوکۍ نه یې ناست
نه نو چېرته به ناست وم موږ خو ټول عمر په توشکه خپې غځولي دي
دا اوږه دې لږ در اخوا که
ولې په تا لګېدلې
په ما نه ده لګېدلې خو نږدې ده چې ولګېږي
ناخ دې تا تر څنګ کېناستم
بیا دلته کښېنه نه
ولې دا دې تا د پلار ځای دی
کم اخله کم ځای مه کوه
کم اخل به د پلار وي د کم اخلې لورې
اخ 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 مړه دې کړم لاسونه دې مات سه
دا مې خوب لیده
له دې کاندیدېدو سره سم لیونی درنه جوړ شوی دی اوس په خوب کې م څاپېډې واروي
ډېر شیرین خوب خو په داخر کې بی خونده شو
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر برای افغانپور هارون گذاد ستاره امینی حسی حکمت هیله زرمتی هیاور یخیل سپوږمۍ او زه لیمام یخیل کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی کابل 1422 کندهار 22 کندز 1 خوست 1 او جلال آباد 4